द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवर रेडियो दे
रानुका तुमको आओ अवरी तुमको सलाम अलेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवर रेडियो दे द वॉशिंग्टन डीसी द स्टूडियोज ना जमगा खबरावाना नीर पनीगा अवरी और टीवी स्क्रीन्स बांधे गोरे मुसा मलगरे उसे द प्रोग्राम रानी कुन की वग मजालावान
अवजाश पाक मुमान
او لاول هم ساسو پام راګرزو د هغه ریپورتونو خلاصې اړخته چې په دې خبرونه کې ساسو لپاره لرو
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د جشي محمد وسلوال ډلې پر ضد د هند له خوا وړاندې کړل شوی قرارداد مخه چینی ولیدا
او په خبرونه کې ساسو لپاره دا هم لرو د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د قبایلي سیمو نه خواوشا شپېته زره بې کوره شوي خلکو او کډوالو د بیا واپسۍ نیټه یې د راتلونکي کال جون د میاشتې 1 نیټې پورې غځولې ده
او د شام او د مخالفه وسلواله ډلو ترمنځ د ډزبندۍ له وزنامه د نن عملي شوې ده
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه په دې کې ویډیو رپورټس هم شامل دي دا تاسو ته په راتلونکي برخه کې وړاندې کوو اوس هم ورزو خبرونه رپورټ اخته
ګرانو خدای مردون کو د ډیو رادیو د ټي وی او ساده خبري خبرونه ته نه خپل غو واشنگټن ډي سي نه واګي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د هند له خوا د جش محمد وسلوال لړل پر ضد د وړاندې کړل شوی قرارداد مخه چین نیولې ده دغه په حق باندې د نور تفصیل لپاره او د سیړنې لپاره زمنګ همکار بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلي دی ورته هر کله کو بیروز خان صاحب ترې مشي
ډیر مننه خوشاله اوس
بیروز خان صاحب لمړی هغه زمنګ ورته وایي چې جش محمد ډلې مخه د نیولو د چین له خوا دغه ګام څنګه زمونږ غوړدونکو ته هم پته را ده لومړی وار نه دی څو واری شوې دي د دغه پښا د چین کم مقاصد دي چې هغه د دغه قرارداد مخه نیول غواړي کچرته په سیمه کې د امنیت داوی هر وخت وی کوي
نو په سکیورټی کونسل کې د پاکستان خو بل څوک نمائنده نمائندګی شته هم نه او د ټولنه په نږدې ملګرو کې یو چین پاتې دی چې هغه د پاکستان مرسته او ملګرتیا کوي د چین او د هندوستان خپل هم په دغه ریجن کې د کشمیر په دغه قصه کې سیاست دی د هغې شخړه په دغه پولو باندې هم هلته کې خو دلته کې چې کومه د پاکستان لخوا چین نه کومه غوښتنه شوې ده یا چین ته به کوم سوال مینت کړی هغه به هم دغه وی چې د روسنۍ چې کومه پیښه شوې ده پټان کوټ د دغه هندوستان دننه په دې کې پاکستان به د اطمینان ورکړی چین ته چې ګندې د مولانا مسعود اظهر دغه ډله چې د جیش محمد د پکې نه ده ککړه خو د بلاک کولو سره سره د دین مخ کې چین هم پاکستان ته ویلی وو چې تر څو به ګندې زده سې کوم هغه مخکنه هم یو انډیکیشن ورته ورکړی دی یو اشاره ورکړی ده وینا ورته کړی ده پاکستان ته چې دا ترګرې ډلې چې کوم دي دا په راتلونکي وخت پاکستان د پاره ستونزې رامنځته کوي نو پاکستان دې د دې په اړه باندې کومه فیصله وکړي دا اوس چې کوم د تاسو خبرو وکړه د بلاک کېدو نو دا به غالبا چې دا به داسې یو سټیج ته وسلا نه شي چې ګندې د چې بلاک شو نو اسه ورته به نه ځي ځکه کنی بیا به د ویټو د پاره هم یو د چین سره طاقت شته چې کولای شي په کچري وغواړي خو خبره ده چې پاکستان به چین ته څومره اطمینان ورکړي دا تر هغه ډلې چې د دوی تنظیم د مخکنه د ملګرو ملتونو لخوا د هغه ګرځېدلې ده جش محمد تنظیم چې کومه ده هغه تر هغه تنظیم ګرځېدلې ده دی وخت کې صرف د مولانا مسعود اظهر د ذات خبره ده او کچري مولانا مسعود اظهر هم تر هغه وګرځي نو هغه به بهر دنیا ته تګ نشي کولی د هغه کوم بانک اکاونټس کوم اسټس دي د هغه چې څومره د مال حال دی یا دغه تنظیم دی اب فریز شي هغه به وتړلې شي. او د دې سره سره د امریکا لخوا هم یو دباو یو فشار په پاکستان باندې شته هم په دغه ډله باندې او د دې سره سره هم په حافظ سعید چې کومه ډله ده جماعت الدعوه د هغې د هم د ډلې په حیث باندې او هم د هغې د مشر چې کوم دی حافظ سعید باندې. نو په دا داسې ښکاري چې کچري پاکستان د خپل تګلار بدل نه کړي د خپل پالیسي بدل نه کړي د دې تنظیمونو په اړه باندې د په هند کې لاسوهنه ده یا په هند کې کوم عملیات کوي یا په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې. نو په راتلونکي کې به کېدلی شي چې پاکستان دغه چې کوم خپل پوزیشن ساتلی دی دا ساتل به ورته ګرانېږي ورځ ورځ ځکه چې چین باندې به هم د نورو هیوادونو چې په کوم هیواد کې کچرې دوی لاسوهنه کوي نو هغې به هم په چین بیا دا غوښتنه کوي چې د دې خو تاسو ودروئ د قرارداد مخې ته راځي یا د کوم خلاف کوم د ګامونو پورته کولو کوم هڅه کېږي تاسو هغه ودروئ. خو د دوی لخوا دا قسمه عملیات هم کېږي نو د هغې به بیا چین ته جواب ورکول چې اب هم ډېر زیات مشکل شي.
بله بیرسخان صاحب د جیش محمد ډلې په حق لکه زمونږ اوریدونکو ته تاسو لږ مختصر د هغې تاریخ یا پیژنګلو ور وکړئ. بله دا چې د دغه ډلې مرکزونه دا وخت د پاکستان په کوم کوم برخو کې دي او د هغوی خلاف کوم پوځي عملیات شوي دي؟
جیش محمد بیل شو د جماعت الدعوه د دې بنیاد د هغه ځای نه دی. بیا چې دا چې کله د دې مولانا مسعود اظهر په هندوستان کې جیل شو دی په کشمیر کې د یو د چکم وسلواله ډلې دی د یو کمانډر په حساب باندې دی په کش دغه د هندوستان د ولقلان دی کشمیر کې بیا دې په جیل کې وو. تاسو ته به یاد وي چې د هندوستان یوه طیاره چې هغه د نیپال نه هندوستان ته تلله دلی ته تلله او هغه د اغواکارو لخوا هغه وتښتول شوه او هغه په امرتسر کې غالباً کوزه شوه. د امرتسر نه بیا اوچته شوه لاړه په قندهار کې چې په دغه وخت کې د طالبانو حکومت وو. او بیا هغه څومره سورلی چې په دغه جاز کې وي رسو ورځو پورې په دغه یو جاز کې ساتلی شوی ډېر لوی مشکل جوړ شوی. پنځه شپږ ورځې اووه ورځې سونه خو غالباً زما نو سه ورځې یېلې ځکه مونږ خو رپورټنګ کوو. بیا دې ته خبره راورسېده چې ما یو ځل وختي ما تاسو ته ویلم د هغه وخت د طالبانو چې کوم د خارجه او بهرنیو چارو وزیر و مولوي وکیل احمد متوکل ما ورته په ټلیفون باندې ماته تپوس وکړو د شخړه روانه وه. نو هغه راته وویل چې زر پوښتنه وکړه ځکه کارونه لرم. نو ما ورته مې متوکل صاحب تاسو راته ووایئ تازه څه دي دغه دپاره هم وایي چې زمونږ نه دغه هایجیکرس چې کوم ده چې چا جاز تختولی وه هغه کار هغې زمونږ نه په رسمي توګه دا غوښتنه وکړه چې دا درې نومونه یې راته راکړل. یو د مولانا مسعود اظهر نوم دی چې دا هلته په جیل کې دی. یو غالباً سلیم زرگر عثمانه اصل نومونه رانی یو تن پکې بل هم دا درې نومونه چې دا مونږ دی غوښتري د هند په جیلونو کې دي دا د مونږ تر پرې دي. نو بیا ورته مونږ د دوی د چې کوم مسورلې دي دا جاز دا ته بیا پرېږدو. بیا هغه تاسو ته پته چې په هغه وخت کې د هندوستان بیا وزیر خارجه لاړو د ځان سره په جاز کې هغه درې کسان هلته بوتل قندهار ته دغه خپل هغه راخلاص کړ. د الته نه پس بیا چې دی راغی پاکستان ته نو د پاکستان کې د جیش محمد ځان ته د ډله جوړه کړه بله. او د دې هغه چې کوم دی مرکز هغه هم هغه دی د دوی د جنگ مرکز دغه کشمیر دی. د دوی خپل مرکزونه چې کوم دي نو په لاهور کې هم دي په ملتان کې هم دي په کراچۍ کې هم دي خو د سنټرل پنجاب شو سادرن پنجاب شو او چې کوم دی کراچۍ خصوصا کراچۍ ښار کې په دې کې شته. دغه سي په د ملک په نورو برخو کې هم برانچز یا سانګې شته دي خو دغه مرکزونه چې د پنجاب دننه دي زیاتره او په کراچۍ کې هم شتون لري.
ډېر مننه برسان صاحب تاسو
مننه
ډېر مننه.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی د موږ ملګری اوسه یو سم د پاکستان د داخله چارو وزیر چادری نثار علی خان ویلی د جالی شناختی کارډونو لانجه ډیره سنجیده ده او دا چې حکومت په ټول ملک کې د جالی شناختی کارډونو مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړی دي. په دغه خبرو اترو کې چادری نثار علی خان سندی ویلی چې افغانستان کې د طالبانو مشر مولا منصور ته شناختی کارډ چا ورکړیو یا د لکونو جالی شناختی کارډونه جاري کولو لپاره څوک ذمہ وار دي. نور تفصیل لري ارشد حسین په دې تفصیلي رپورت کې.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د جالي شناختي کارډونو جاري کېدو معاملات د هيواد د پاره د اندېخنو وړ ګرځولي او ویلي چې د ملل متحده سلامتي کونسل ته د افغان طالبانو د پخواني امیر مولا منصور د پاکستان د جالي شناختي کارډ جاري کېدو د معاملې وړل کېدو لقبله پاکستان د فشار سره مخ شوي. اسلام آباد کې د جمعې پر ورځ یو اوږد خبري کانفرنس ته خپل وینا کې د هيواد دننه د جالي شناختي کارډونو د جاری کېدو او بیا دغه کارډونو د تصدیق د عمل په حق لا چودري نثار علي خان خبرې اترې کړې. نوموړي په دې محل ویلي چې د هيواد د پاره د جالي شناختی کارډونو د جاری کېدو معاملې د اندېښنو وړ ده او زیاته کړې چې د افغان طالبانو په خواني امیر مولا منصور ته هم د پاکستان جالي شناختی کارډ کال 2015 کې جاری کړی شوی وو. د خاغلی ویناوه چې هيواد کې د جالي شناختی کارډونو د عمل شروع کېدو را په دې خوا د 10 کروڑ او لکه خاندانونو مشرانو ته پیغامونه لیږلی وو او خلکو په دغه پیغامونو کې د شپږ 80,000 نه زیات داسې کسان په ګوته کړی وو چې د سره د دغه کورونو سره تعلق نه وو او زیاته کړی چې حکومت د تیرو 3.5 کلونو دوران د 4.5 لکو نه زیات جالی شناختی کارډونه تړلی دي.
آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنی تشویشناک ہے کہ ایک خاص طور پہ مولا منصور کے شناختی کارڈ پر کیس چل رہا ہے سیکیورٹی کونسل آف پاکستان، ہمارے دشمن لے کے گئے ہیں. یہ کب بنا؟ 2005 میں، مگر پاکستان پہ اس کا اس وقت سارا دباؤ آ رہا ہے.
هغه وایي د جالي شناختی کارډونو معامله دومره اندېښمن ده چې د پاکستان یو دښمن هیواد د افغان طالبانو پخوانی امیر مولا منصور ته د پاکستان د جالي شناختی کارډ جاری کېدو معامله د ملل متحده سلامتی کونسل ته وړلې او پاکستان په دې معامله باندې د سخت فشار سره مخ دی. ښکاره دی چې د افغان طالبانو پخوانی امیر مولا منصور سږ کال د مې په میاشت کې بلوچستان ایالت کې د امریکې لخوا په یو ډرون برید کې وژل شوی وو او د پیښې د ځای څخه چې د پیجنګلو کم اسناد ترلاسه شوي وو نو هغې کې مولا منصور پاکستانی وګړی ښودلی شوی وو. د چودري نثار علي خان وینا وه چې خلکو د جالي شناختی کارډونو د لارې د پاکستان په زرګونو پاسپورټونه هم ترلاسه کړي چې انساني سمګلنګ او ترهګرۍ کې کارول کیږي او د پاکستان مرکزی حکومت د تیرو 3.5 کلونو دوران یوازې 2,500 پاسپورټونه منسوخ کړي. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د قومي شناختی کارډ د تصدیق د عمل د سارنې دپاره د پارلمان د نن د ګردو سیاسي ډلو په غړو مشتمل د 13 کسیزه کمیټې جوړولو هم اعلان وکړو
اور وو اوور سی کرے گی اس کام اور هر مہینے ناظر ان کے سامنے رپورٹ دے گی.
هغه وایي د شناختی کارډونو د جوړولو قومي اداره به هر میاش دغه کمیټې ته خپل رپورٹ پیش کوي. د چودري نثار علي خان وینا وه هغه خلک د چا شناختی کارډونه چې په ناجای توګه تړلی شوی وي نو د هغې د بحالې د پاره یې هم ځینې تدابیر په پام کې نیولې دي.
کسی شخص جسے شناختی کارڈ بلاک ہوا ہے اس کے پاس ریونیو ڈپارٹمنٹ سے تصدیق شدہ سن 1978 سے پہلے کا اراضی کا ریکارڈ، کوئی اراضی کا ریکارڈ، کوئی ملکیت، اس کا فوری بحال ہو جائے گا. تصدیق شدہ ڈومیسائل یا لوکل سرٹیفکیٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن.
هغه وایي هغه کس د چا شناختی کارڈ چې بلاک وي نو که هغه د کال 1988 نه وړاندې د ریونیو د څنګ تصدیق شوی د ځمکې اسناد وړاندې کړي نو د هغه شناختی کارډ به بحال شي او یا د ضلعي انتظامی تصدیق شوی ډومیسایل او یا د ضلعي انتظامی لخوا تصدیق شوی شجره نسب وړاندې کړي نو د هغه شناختی کارډ به هم په وقتی توګه بحال شي. د هیواد سیاسي ډلې او ناقدین اکثر لا تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت په پنجاب کې د میش په لکونو پښتنو شناختی کارډونه تړلې دي او دغه پښتانه چې په پنجاب ایالت کې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې ژوند کوي نو د هیواد وفاقي حکومت افغان کډوال بلی او د وښکلو هڅې کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان مذهبی ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو لخوا عموما مذهبي ځنې ډلې دي چې هغه په هدف کېږي. د دې اشاره د پاکستان د نن هغه وسلوال ډلې دي چې هم دغلته کې د مذهب په نوم باندې بدنام دي او یا د غیزنې کسانو ته سزاګانې شوې دي. یاد دی وی چې د پاکستان د دغه مذهبي ډلې مشر لخوا وړاندې هم په دغه باندې نیوکه شوې وي. د پوځي عدالتونو موده د راتلونکو کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیږي او د دغه عدالتونو په راتلونکو باندې تر دې وخته یو شمېر سوالونه هم راپورته شوې دي. نور تفصیل په ډیورډیو خبریال ارشد ومن تاسو ته وړاندې کوي.
د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وایي د پوځي عدالتونو مودې غزولو حق کې نه دی. مولانا فضل الرحمن په وینا د نېشنل اکشن پلان ډېرې برخې امتیازي دي او په خصوصي توګه په دې کې مذهبي طبقې په نښه کړې شوې دي.
مذهبي طبقه، مذهب او فرقه
دی وای دا قانون په هر لحاظ سره امتیازی دی. مذهب مخصوص طبقه او پرقه پکې په نخښه کړی شوی دی او کوم قانون چې د مخصوص طبقه پر ضد جوړ شي په هغه کې بیا د انصاف تقاضی نه پوره کیږي.
انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے نہیں کر پاتا.
پاکستان کے پکال 2014 کے آرمی پبلک سکول باندھے برد روستو دا نیشنل ایکشن پلان لاندے پوزی عدالتونو تا اختیار ورکڑل شویو. دغی عدالتونو بیلا بیلو جرمونو کے ککل تنانو تا دا مرگ سزاگانی او رولی چپکی تراگر ہم شامل دی. دا بخنی نڑیوالی ادارے امنیسٹی انٹرنیشنل کال 2015-16 رپورٹ تر مخا پوزی عدالتونو کی ویشتو تنانو تا دا مرگ سزا ورکڑل شوی دا. پاکستان کې د پوځي عدالتونو دوو کالو موده راتلونکي کال جنوري میاشت کې په ختمېدو ده او امکان څرګندېږي چې د دوی د اختیار موده نوره هم وغځول شي. سیړونکو خبريال شارزا شاوای پوځي عدالتونو کې ډېر کم شمیر کې ترهګرو ته سزا ورکړل شوی او د دې موده نوره غځولو سره به موجوده عدلي نظام ته هم زیان ورسی.
چې د ټولنه غټ نقصان د دې دا وی چې په عدلیه کې جمع لکم کار کول پکار دي چې زمونږ کم سیستم دی پروسیکیوشن سیستم جوډیشل سیستم هغه سمول پکار دي. نو موږ به د هغې نه بې غوره شو ځکه موږ به وایو چې یاره بس ملټری کورټ شته هغه به داسې فیصله کوي. دغه خبره دویمه خبره دا ده چې ملټری کورټ چې کم دی نو دا په هر ځای کې په یو ډېرو بیړنو حالاتو کې رامنځته کیږي او په مهذب معاشرو کې دا هیڅ کلم نه کیږي چې فوج درا پاسي یا یو داسې اداره درا پاسي چې د اغې د ذمہواري نه ده او هغه د راشي او هغه د عدالت په ځای باندې فیصله وکړي.
بعضي سیړونکو د مولانا فضل الرحمن په دې غوښتنه نیوکه کوي او وایي چې کوم ترهګر په مذهبي جامه کې پټ دي مولانا فضل الرحمن هغه بچ کول غواړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. قدر منوریدونکو، د پاکستان په پنجاب صوبې رحیم یار خان سیمه کې د یو جماعت بهر شوې بمی چاودنې کې د تراګرۍ د مخنیوي د ادارې تر مخه دوه چارواکي جدي امنیتي چارواکي دوی ژوبل شوې دي. په پاکستان کې چې کوم تراګره بریدونه کیږي دا غي اکثره هدف خیبر پختونخوا او بلوچستان سیمې وي او داسې ډېر کم کیږي چې پنجاب صوبه کې داسې د تراګرۍ یو پیښه وشي. نو په دې حق له باندې تفصیل لري پیر ولای چا په دې تفصیلی رپورت کې.
د پاکستان پنجاب ایالت رحیم یار خان علاقه کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې په چارواکو شوی خودکش حمله کې د ادارې دوه چارواکي جوبل شوی دي. بلخوا د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي چې حمله کوونکي د افغانستان نه راغلي وو، خو حکومت مخالفه ګوندونه تور لګوي چې پنجاب په خپل د وسلوالو ډلو مرکز جوړ شوی دی. دا پیښه نن په رحیم یار خان کې د سی ټی ډی یا د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د دفتر سره نږدې رامنځته شوې ده. رپورټونو تر مخه دغه دفتر سره نږدې په جومات کې د جمعې مانځه په موقع یو ترهګر چې د ځان سره بارودي مواد تړلو هغه جومات ته د وردننه کیدلو کوشش کولو، او چې کله په موقع ولاړ پولیس چارواکو د مخه ونیول نو د خپل ځان سره تړلي بارودي مواد اوچودل چې په نتیجه کې دغه خودکوش بمبار سمدټک مړ او د سره په انخته ورغلي دوه پولیس چارواکي جوبل شوي دي. شخصي ټلویزیون چینل د چارواکو د خولې وایي چې خودکوش حمله کوونکي په بورکه کې پټو د هدف جمعه تر منځ لپاره راغلي د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې چارواکیو. مطبوعات د عینی شاهدینو د خولې وایي چې د مړ شوي خودکش بمبار سره یو بل ملګری هم څوک چې د پیښې د زینه تښتېدلی دی. دا حمله په یو داسې وخت رامنځته شوې ده چې مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په ایالت کې د لاقانونه ګرځولې شوې ډلو په ضد د کاروایو نه کېدلو په سر د سختو نیوکو سره مخ دی، خو د پنجاب حکومت په ایالت کې د غیر قانونه تنظیمونو په سر دا تورونه ردوي. او د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله میډیا ته ویلي چې د دې خبرې قوي امکانات دي چې دا حمله کوونکي ضعی تنو او دا به یقیناً د افغانستان نه راغلی وي.
افغانستان کے ساتھ وہاں پہ وہ لوگ ابھی تک پلیسڈ ہیں، وہاں پہ ان کے سیف ہیونز ہیں بارڈر کی دوسری طرف، اور وہاں سے وہ اکا دکا آ کے کوئی نہ کوئی ایونٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کر سکتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو یہ کہنا کہ جتھے وہاں پہ موجود ہیں اور فلاں چیز موجود ہے،
دے وائی چی افغانستان کی اس ہم دا سے عناصر موجود دی سوک چی پاکستان کی طرح گری کوی. او درانا ثناء اللہ پا وینا نن پا رحیم یار خان کی را منستہ شوی پی خوام دا دغی لڑے برخ دا. بلخوا دا مخالف و گندون لخوا پنجاب ایالت کی دا تندرا وڈلو خلاف دا کاروائی نکی دلو پسر دا حکومت خلاف دا تورون و لڑے دوام لری. دا پیپلز گوند او دا عوامی نشتل پارٹی لخوا دغه دریز د ډیر وخت را هسې مخې ته راځي، خو نن په لومبي ځل د بل یو لوی حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم دغه دریز خپل کړی دی. کراچی کې د میډیا سره خبرو کې عمران خان الزام لګولی دی چې حکومت پنجاب ایالت کې د ترهګرۍ په ضد ملي تګلاره عملي کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی.
ایسے ایسے گروپس بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں مسلح گروپس ہیں، ہم سب نے سائن کیا تھا نیشنل ایکشن پلان کہ کسی کو اجازت، کسی مسلح گروپ کو پاکستان میں اجازت نہیں ہونی چاہیے آپریٹ کرنے کی.
دے وائی چی پنجاب ایالت کی دا تندرا وڈلو موجودگی دا سیاسی و عسکری کی عادت لخوا دا ترہگرے پزد جاری کلیشوی ملی تا اگلار اخکار سرغناونا دا. سرگند دی وی چی دا پنجاب حکومت دا دیر وخرا حسی دا دا غی تگلاری دا لاند دا فوج ماتحت اداری رینجرز تا اختیارات ورکولو نینکاری دی، کم اختیارات چی دا غیاد اداری تا دا ملک پنور ایالتونو کی دا ترہگر و خلاف خصوصی عملیاتو لپارا حسی لدی. کسه هم د پنجاب ایالت سی ٹی ڈی ٹی یا د ترهګری مخنیوی اداره وخت په وخت د ترهګرو په ضد د عملیاتو پخلی کوي، او د ترهګری د مخنیوی مرکزی ادارې نکټه تر مخه هم په دغه ایالت کې تر ټولو زیات کاروایی کیږي. خو ناقدین سوالونه راپورته کوي چې حکومت ته وښایي چې پنجاب کې د کم یو تندرا وډلې مشر یا غړي گرفتاره کړي دي او د دوی خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایی کړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستانی چارواکو لخوا ویل کېدل چې کال 2018 کې به د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي تمام کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي، خو تر دې وخته 16,000 کورنۍ اوس هم پاتې دي او د اف ډی ایم ای یا د قبایلي سیمو دپاره چې کوم د قدرتي آفاتو څخه ځپل شوي خلک دي د هغې د مرستو لپاره کومه اداره ده. نو هغې ویلي دي چې د راتلونکي کال یعنی د کال 2018 تر جون میاشتې پورې به دغه د کډوالو د ستنېدو عمل په مکمل توګه سرته ورسي. په دې حق لبانې د ډیو رادیو خبریال حمید الله نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بیلابیلو قبایلي سیمو 16,000 کورنۍ د روان کال د اخره پورې خپل سیمو ته د بیرته ستنولو نه پاتې شولې، او حکومت چې د تمامو بې کوره قبایلي خلکو د ستنولو کومه نیټه ورکړې وه هغه اوس د روان کال د جون پورې غځولې ده. د اف ډی ایم ای او نور حکومتي چارواکي وایي دا واپسی د سیمې د ناسمو موسمي حالاتو له وجې کړې ده، خو روان کال تمام متعلقه چارواکو د واپسی عمل د دې کال د اخره پورې سر تر رسول واده په دوام سره کوله. او د فاټا تر ټولو غټ انتظامی افسر اډیشنل چیف سیکرټری په دا وزیر ډیور ریډیو ته ویلیو
ٹی ڈی پیز چکم راوتی دی اگے نہ پس چکم دی اگے علاقوں کے خر ٹک ٹاک جنگ جھگڑے او دا مشکلات او دغی د ریٹرن او ریہیبلیٹیشن دا پارٹ از یاد کار روان دے چکم زمونگا پلان دے انشاءاللہ دے دے کال اخرہ پورے کہ خیر انشاءاللہ دا خلق بخبل خپل زیتا لاڑشی او زیات خلق چکم دے اس واپس لل غواڑی.
دا وخت شمالی وزیرستان نہ 10,000 کورنے، د جنوبی وزیرستان نہ 40,000 کورنے، د اورگزون 3,000، د کورمینا 4,000، او د خیبر ایجنسی نه 2,500 پورې کورنۍ بې کوره دي. د جنوبی وزیرستان کډوال خو د تیر وو کال راسي بې کوره دي او په بې وطنۍ کې د سختو حالاتو سره مخامخ دي. د روان کال په واپسۍ کې هم ستنېدونکو خلکو د غوښتنه په تکرار سره کوله چې د واپسۍ عمل لتون کړل شي، په ستنېدونکو علاقو کې د بنیادي سہولیات ورکړي شي. او د قبایلي کډوالو په استازیتوب اقبال افریدی وایي
2013 نه تر 16 پورې چې څومره متاثرین واپس تللي دي هغه کا تیرا دی او کا وزیرستان دی او کا باڑی دی هغه ته لا تر اوسه پورې هغه د کورونو ماویزه ریټن پیکیج او هلته بجلی وبند دی ملو شوی هلته چې موږ ویزیټ کوو خل جاړي دا غوی بچی به تعلیم پاتې شو سکول نه وران دی دالته دی لکی داسه صورتحال دی لک چرته دا یو زنګل وی یا پدی بند یو لوی جنگ تیر شوی یلته د زندگی اثر نشته
که یو خو تمام استنو شو خلکو ته معاوضه د ورکړې شوی نو بل خو د ورانو کورونو بازارونو تعلیمی ادارو صحیح مرکزونو د بیا ودانولو او د سکول د سپا وبو او د معاش بیا روانول هم په دغه سیمو کې لوی چیلنج نه دی او ورسره په دغه قبایلی سیمو کې د فراغ تک راتګ نشواله هم قبایلی خلک یو لوی مشکل ګڼي خو پاتې شوي قبایلی خلکو په تیرو کلونو کې سخت او د کړاو نه ډک وړي جمع تیر کړل او یو دوه پاتې کډوال وایي
محمد اعظم نا کو خل کوم سیدون کایم مولا و پسې کو غزنه ملو شوی دی خو مولا و حکومت اډر نرو کوي لو کم خا کلیر دو ایو لو کا کلیر شوی مولا و پسې اډر نه ملو ویګو بس نه راشن نو کلو ویګو مند دا مار ګرن دی وند راشن شواره و پسې او بس ولا سینه کی
سرچینی وایي چې د واپسې په نیټه کې د تمامو کډوالو نه واپس کول که څه هم حکومتي چارواکي د یخ موسم د وجې ګڼي خو په ځینې قبایلي سیمو کې ناامن حالات او د فنډونو کمی هم د دې یو سبب ګرځول کیږي. حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسئ. په 2018 کال کې یو داسې ګام چې تر مخه به د حکومت په فیصله باندې په قبایلی سیمو کې آئینی اصلاحات چې دي هغه به وړاندې کړی شي او بیا دغلته خلکو ته چې کوم بنیادي حقونه دي هغه به ترلاسه کیږي. نو په دغه ټول پروسه کې د خبريالانو چې کوم رول او هغه ته کتنه کړی دا ابراهيم شنواري سه به دغه رپورت تاسو په پام راګرځو.
2018 کال تک د قبایلی سیمو په خوان نظام په حق له د سیمو اوسیدونکو په سوچ او فکر کې یو مثبت بدلون کال اویل شي نو ډیره مبالغه بني. د بدلون په حق له دغه شعور را بیدارولو او د بیلابیلو نظریې لرونکو ډلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو غږ د نړۍ هر ګوټ ته رسولو کې د قبایلی سیمو خبريالانو یو لوی رول دی. د خپل دغه رول په حق له د مومند پریس کلب اورنۍ صدر شمس مومند یې چې قبایلی صحافیان یوازنۍ ډله وه چا چې په یو غږ د اصلاحاتو پلوي کړې ده. او اوس په داسې حال کې چې د بدلون دغه پروژه په اخیری مرحلو کې داخله شوې خو د باجوړ قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي خبريال انوار الله یې چې د هغوی د رول او هلو ځلو جایزه ساینه نه ده شوې. د انوار الله د دغه دریز بتایید کې د خیبر جنسی یو خبريال سودیر احمد یای چې سیاسي تنظیمونو او مدلونو ټولونو ځای صحافیانو ته د قدر پر نظر ندی کتلی. پښتنه دا کولی شي چې ولې سیاسي ډلو او تنظیمونو یا قومي مشرانو په دغه مهم وخت کې د قبایلی خبريالانو د رول او اهمیت نه سرغړونه کړې. د دغه په حق له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو په خوانی د ټرایبل یونین اف جنرال صدر صفدر داول ډیو رادیو ته وویل کولو او د بدلون په اړه اوچت شوی غوونه نړۍ ته رسولو کې د قبایلی صحافیانو رول ته د ستاینې او قدر په نظر ندی کتل شوی. خو د مومند پریس کلب پخوانی صدر شمس مومند هیله مند دی چې د سیمې آئنده حیثیت کې بدلون سره به د دوی په حیثیت کې هم مثبت بدلون راشي.
چې کله د سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي نو بیا به د قبایلی صحافیانو صحافیان هم هغه حیثیت وي کوم چې د خیبر پختونخوا د صحافیانو دی، کوم چې د نور ملک د صحافیانو دی، هغوی ته به هم هغه سټیټس هم هغه حیثیت حاصل شي.
او د شمس مومن په شان د باجوړ سره تعلق لرونکی خبریال انوار الله هم هیله څرګندوي چې د بدلون راتلو سره به هغوی د زوړ نظام د قدغنون نه هم آزاد شي.
صوبہ کے دا معلومات ہوتا درسائی جو قانون موجود دے او هغه ته زموږ سہی آسان شي موږ به پوه شو چې دا څه کمی منسوبې دي کوم خبرې دي د حکومتي چارواکو سره هغه موږ حاصل کو دا خبره موږ لپاره ډیر زیاته ښه لګټوري.
د قبایلی سیمو خبریالان دا وکی چې د بدلون په اړه نه یوازې هغوی د سیاسي او مذهبي تنظیمونو او مدني ټولنو غږ راوچت کړی، بلکې ورسره د سیمې ځوان کل او بیا په خاصه توګه د سیمې په خزینه آبادۍ کې هم په دې اړه شعور را بیدار کړی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
په کال 2018 کې د بلوچستان صوبې دننه کم د تشدد پیښې مخې ته راغلې، کم حالات ولیدل شول، په دغه باندې د ډیوا رادیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته په خپل ویډیو راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان د کورونو چارو وزارت په خپل خوراسوي کلنیز راپور کې ویلي دي چې په 2018 کې 218 پیښې رامنځته شوې دي. پر ایپسي باندې 44 بریدونه، 1.5 وژل شوي، 4 نوي ټپیان شوي. پر پولیسو باندې په درویس بریدونو کې 111 وژل شوي، 214 ټپیان شوي. پر لیویزو باندې په 111 بریدونو کې 111 وژل شوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وی 128 چاودنې شوي دي. په دغه خوراسوي راپور کې د ځان وژونکو بریدونو هیڅ ډول تفصیل نه دی ورکول شوی. سږ کال د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې 6 ځان وژونکو بریدونه ترسره شوي دي. لومړۍ پیښه په جنوري کې د کوټې د سیټلایټ ټاون د ګوزن د څاسکو د ورکوونکو مرکز ته نږدې پر ایپسي او پر پولیسو باندې وسوله چې 15 عسکر پکې وژل شوي وو. دویم ځان وژونکي برید هم په دغه میاشت کې په ژوب کې وسو. بیا د فروری په میاشت کې د ملیشکو او د عسکرو په ګاډۍ کې په کوټه کې کچاري ته مخامخ وسو. تر ټولو خونړی برید د اګست پر 8 باندې د کوټې په سیول هسپتال کې د وکیلانو په شمول 4 کسان وژل شوي وو. د وکیلانو اتحادیه اوس هم له حکومت څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کوي.
سیبی ملک میں ایسا واقعہ جب ہوتا ہے تو منسٹر اسی وقت استعفا دے دیتا ہے، بلکہ گورنمنٹ فیل اسی وقت جو ہے نا وہ استعفا دے دیتے ہیں اور اپنے راستے چونے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں.
د نونس ورزو په دمه باندې، بیا د خوزدار د شاه نورانی پر مزار باندې هم ځان وژونکي برید وسو. 50 کسان وژل شوي وو، تر 60 زیات ټپیانو. د دغو زیاتره پیښو مسؤلیت داعش او لشکر جنگوي العالمی په سر اخلي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټیوی:
هم ان کو کوئی جڑے مضبوط کرنے نہیں دیں گے. اس وقت تک اس نیٹ ورک کے ٹوٹنے کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ داعش اور القاعدہ کا یہاں پر مزید کوئی
مش بدل تا دوی د ولگو وٹنگے دو تا نہ پرجدو. تر اوس محل پوری د دوی مربوط نظام مش لمن ز وڑی دی. ز فکر نہ کوم چې داعش اور القاعدہ با دلتا پال سی کو یو ورته د مارش په میاس کې د بلوچستان په سایلی سیمې کې د هند د استخباراتي ادارې ګلبوشن یاداو د نیولو ادعا وسوله. خو د مئی پر 19 باندې د افغانستان سره د ترنسټي د مشکی د امدوار د کوچکی په سیمه کې په لومړي ځل باندې د بې فایلټ خبرې کوي چې په ترڅ کې د لدزخه د پاکستان شناختی کارت او پاسپورت هم ترلاسه شوی وو. په خوراسوي راپور کې د بې درکسو خلکو له ویرانو څخه د خراب سوو مړو د ترلاسه کېدو په هکله باندې هیڅ ډول ذکر نه دی شوی. خو د پاکستان د بشري حقوقو اداروي چې په روان کال کې د اویا بې درکسو خلکو مړي ترلاسه شوي دي. په مکران ډیویژن، کوټه، کلات، مستونګ او د بلوچستان په پښتني سیمې ترلاسه کېدل. د بلوچ سره سره پښتانه، ازبک او تاجک هم شامل وو. په بلوچستان کې د بې درکسو خلکو د سازمان مشر نصر الله بلوچ وی چې په روان کال کې هم چې یو شمېر کسان بې درکسو دي.
فوجی آپریشن را روان دے بلوچستان مختلف علاقوں کے تنظیم سر 3750 کیسز رجسٹر دے مسنگ پرسن کا اور 1200 شخصدہ لاشن اغا لسٹ استا.
د نومبر په میاشت کې د بلوچستان د ګډانی په سیمه کې د جاز د ماتېدو پر مهال باندې ور ولګېدی چې له سوابه 28 مزدوران وسوځل سو. د خلکو د یغوا برای تاوان پیښو هم دوام درلود. د مارچ په میاشت کې له کوچلاغ څخه د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شباز تاثیر د څلور کلو وروسته او د صوبایي وزیر مصطفی خان ترین زوی بیا د کل عبدالله له دولنګي څخه د یغواخارانو له منګولو څخه را خوش سو. د ننګ او د ناموس په نامه باندې شپږویشت کسان او څلیرویشت ښځې هم وژل شوي دي. څوارلس ښځو بیا خپل ژوند یې په خپله ختم کړی. د چین د سنگیان له صوبې څخه د کانټینرانو لومړی قافله د گوادر بندر فعال سو. پر لویدیځه لاره باندې خال خال کار لیدل کېږي. احتجاجونه هم دوام درلود. په کال 2018 کې کوټه، کابل او پېښور د ځانمرګي بریدونو، بمی چاودنو، د بارودو په دودونو کې راګیر. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی دی مسمل ګریو سه یو سوم د پاکستان د فوټبال ټیم کپتان عیسا خان سره یو مرکه لرو چې په نیوزیو کې هغوی د ملګرو ملتونو لخوا په ملک کې د امن استازي په حیث باندې ټاکل شوی دی، کوم چې به د تراګرۍ نه ځپل شوی سیمو کې د ځوانانو د تشویقولو لپاره چې دوی د تراګرۍ نه او د تندروي د سوچ نه واړول شي د دې لپاره خاص سفر کوي. د دوی سره خبرې اترې دی نعمت الله سرحدی، دغه رپورټ تاسو په همراه ګرځو.
بالکل، دا په ټوله نړۍ کې یو ارګنایزیشن جوړ شوی دی، یونایټیډ نیشن جوړ کړی دی، او د دې لپاره د نړۍ ډیر غټ پلیران په دې کې د فوټبال لپاره به کار کوي، او په هغه کې دی رونالډو دی، رونالډینیو دی، میراډونا دی. نو دا فوټبالر فار فیس د چې پاکستان د خواص زه وټاکل سولم، او د پاکستان د خواص به زه په دې کې په سیمه کې څلور نور داسې پلیران چې داسې کم زموږ لیجنډ دی د پاکستان، په هغه کې محمد رسول صاحب دی او جعفر خان دی او سره عزیز بلو دی او عارف محمود دی. سیده مختلف د سیمه لپاره به دا خلک هم په خپل سیمه کې کار کوي، کله په کراچی کې عزیز بلوچ دی، په لیاری کې به کار کوي، او کې پی کې کې به جعفر خان کار کوي، او په چترال او په دې سیټ کې گلګت بلوچستان سیټ کې به محمد رسول بی، او پنجاب سیټ کې به محمد عارف بی. نو ټول او دلته په بلوچستان سیټ کې به زیم، او په دې د دې لپاره به زه د بار وزیت کوم، چې په هغه کې به په نړۍ کې داسې میچونه کیږي چې د دې لپاره پندنګ به کی مطلب ټولی به، او د دې د پاره به موږ په دې علاقو کې کله و چمن سیمه دي د فوټبال په والي سره شډ ډیر مشهور دي، د چمن یو نوم دي. نو دلته به موږ د فوټبال په والا سره کار کوو، په اډوکیشن به کار کوو، داسې نور مطلب د پلیران به مرستې کوو چې څوک داسې پلیران ته کله وس لیاري کې سیدي د تعلیم د خرچې نه لري، نو دغه خرچو بندبست موږ کوو.
بالکل، مطلب دغه وخت سي د پاکستان کې د فوټبال لوبغاړي د کوم مشکلات سره مخامخ دي، د کوم مالی ستونزو سره مخامخ دي؟ ان دغه ستاسو کوم تنظیم سي د ملل متحد دي، د یو ان در چوکاټ لاندې به د غوسر بیا مرستې هم کوي؟
بالکل، سمه مادر ته ول سي څنګه په د اډوکیشن په شکل کې وی د فوټبال په والا سره فوټبال لپاره هم کار سره کوو. سپکم یو کې مطلب کم د شتګردي متاثر سي دي، خاص کر د غیر علاقې پاټا سیټ سي دي، په دا علاقو کې به کار کوو، سي مطلب دغه د فوټبال طرف ته برابولو، مطلب دغه کم گراس روټ سي دي ودي خواته به د خو سي واغوت د سیکټیویټیز موږ ورکو سي دي، پراغه باندې انوال سي د نورو کم د شتګردي سوچ د دې سره ودي خواته سي. نو پر دا علاقو کې به موږ د فوټبال فوټبالر فار فیس اجازه وټاکل سوم، سي دې کې به زه ان شاء الله په پاکستان پر لیول کار کوم. په دې کې زمر سره یو کوارډینیټر دی سی زیب خان دی، هغه به کار کوي، او د دې زمر د کم هیډ سی دی د پاکستان نوی دی در صاحب دی.
څه خیال کوي سی مطلب دا کمی زپلی سیمه سی دی، جنگ زپلی سیمه سی دی، او الته سی ځوانان سی دی د بیلابیل ستون سره مخامخ دی، لوبغاړي د بیلابیل ستون سره مخامخ دی، ته دا خیال کوي مطلب په دغه سیمه کې به د ځوانانو ډیر ښه تربیه وسی او دوی به د فوټبال د لوبو طرف ته راشي؟
بالکل، سپورتس هغه شوبه ده چې انسان ډیر په شوق سره کوي، او خلک ډیر کتل د فارم په شوق راولي. نو دا زموږ یو پروګرام دی چې موږ صرف سپورتس سره تعلیم هم سره وکړو، چې مطلب دې تعلیم تربیت هم وي. نو ان شاء الله زموږ امید دی چې دا د پاکستان لپاره به ډیر ښه سوچ راوړي، او پاکستان لپاره به ډیر ښه کارونه وسی په پاکستان کې د فوټبال په حواله سره، او تعلیم حواله سره، او د کم متاثره علاقے سے دی انشاءاللہ داغو کم مایوسی سے داغا بو ختم سی دی
بالکل داغو د پاکستان پخوانی کم کیپٹن د فٹبال عیسیٰ خان ساغا د فٹبالر پار پیس یعنی دی وین د ملل متحد در چوکاٹ لاندې د تا داغو زپاور کل سوی د سیدی بدا کم زپلی سیم سیدی بالت زی الته بد زوانانو قسم ذهنی تربیت پکوی او د زوانانو د لوب تربیت بد الته کی او دی زوانان سی کم دی هغه د لوب طرف ته رغبوی نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا دیوا ریډیو ٹی وی چمن
د امریکا په صدراتي ټاکنو کې د روس لخوا په ګوتوخنو یا د انټرنیټ د لارې په غلا دغه کې درادو بدل کولو پر سر د امریکا او د روس ترمنځ تعلقات یا اړیکې تر ډیر تاوتریخوالي ښکار شوې دي رسیدلې دي. د امریکا لخوا چې کله هم د روس په 15 سفارتکارو باندې د بندیز یا د هغې د امریکا څخه د وتو چې کوم 2 ساعته ورکړې شول د هغې وروستو د روس لخوا په جواب کې ویل شوی دی چې دوی به د ډونالډ ترامپ په 6 جنوري چې کله هغه واک ترلاسه کوي د امریکا تر هغې وخته انتظار کوي دوی کوم جدي جواب ویلو ته دی وخت تیار نه دی. په دې حق لاندې نور تفصیل زموږ همکار شهزاده د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
تیر ورځ د امریکا صدر باراک اوباما د امریکا نه د روس سفارتکارانو د وستلو امر وکړو. امریکایي صدر باراک اوباما دغه اعلان د نومبر په میاشت کې په امریکایي صدارتي ټول ټاکنو کې د روس لخوا د شوی هیکینګ یا د انټرنیټ په لار مداخلت وروستو کړی دی. د امریکا صدر دغه ګام د نړیوالو قانونونو سرغړونو او امریکایي ګټو ته د تاوان رسولو په ځواب کې یو مناسب او ضروري ګام بللی. د صدر اوباما لخوا د روس په نه ادارو او چارواکو هم بندیزونه لګول شوي دي چې په کې د روس دوه استخباراتي ادارې هم شامل دي. د امریکا خارجه وزارت په واشنگټن کې موجود د روس سفارتخانی او په سان فرانسیسکو کې د روس د کونسلګری 15 سفارتکاران ناخوښه کسان ګرځولي او هغوی ته یې په 2 ویا غنټو کې دننه د امریکا نه د وتو امر کړی دی. خو د امریکا نوی ټاکل شوی صدر ډونالډ ټرمپ چا چې وړاندې د روس لخوا په امریکایي انتخاباتو کې مداخلت پورې خندا کړې ده 13 ورځ ویلي هغه به په دې حالاتو را روانه اونۍ د استخباراتي ادارو د مشرانو سره ویني. د امریکا صدر باراک اوباما د 13 ورځې د اعلان سره د 14 پاڼو یو ګډ د پلټنو رپورټ هم خپور شوی. په دغو کې د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې FBI او ډپارټمنټ آف هوم لینډ سیکورټي نیخ په نیغه د روس په استخباراتي ادارو تور لګولې چې د امریکا په انتخاباتو کې د هیکینګ په لار درغلي کړې ده. د امریکا صدر لخوا اعلان شوی بندیزونو وروسته به روسي چارواکي په میریلینډ او نیویارک کې د روسي حکومت د سیل ودانیو ته نه پرېښودل کیږي. دغه ګام په ماسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو سره د زیاتې کولو وروسته پورته شوی دی. 13 ورځ د سپینې ماڼۍ یو ستر چارواکي ویلي د امریکا لخوا اعلان شوی دغه بندیزونه د امریکا یوازینی ځواب نه دی. داسې نور ګامونه به هم پورته کیږي خو هغه به عام ولس ته نه په ډاګه کیږي. دغه چارواکي ویلي سپینه ماڼۍ باور کوي چې روس به د نړۍ په نورو هیوادونو کې ټول ټاکنو کې مداخلت کوشش کوي او زیاته کړې ده داسې باور نه کوي چې ګنې روس به راتلونکي امریکایي ټاکنو کې هم د دغسې مداخلت هڅه نه کوي. د کریملن ویان بیا په امریکا تور لګولې چې دوی په تورونو د ماسکو او واشنگټن اړیکې خرابوي. د امریکا نوي ټاکل شوی صدر ډونالډ ټرمپ چا چې وړاندې هم د روس سره د خو اړیکو ښکارا خبره کړې ده. د امریکا لخوا لګیدلې بندیزونو وروسته ویلي چې هیواد لې وړاندې تک پکار دی او دا چې هغه اوس هم په انتخاباتو کې د روس مداخلت په اړه شکونه لري. امریکا کې د سیړنې یوې ادارې سره کار کوونکی و سیړنکارا ایما ایشفورد وایس اف امریکا ته ویلي ټرمپ په کانګرس کې په دغه مسله د سخت مخالفت سره مخ شي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA
دیوا.
دا وایس اف امریکا دی وړي جو د قدر مناوریدونکو اوس هم د روس او د امریکای ترمنځ شکوم تاو تریخوالی دی د هغې په حق له نړۍ وال مطبوعاتو کې څه مضمونونه مقالې او رپورټونه د هغې خلاصه ستاسو لپاره لري مختار خلیل صاحب په دې مطبوعاتي کتنې کې.
د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په مقبوضه عرب سیمو کې د اسرائیل د آبادو خلاف په منظور کړي قرارداد د اسرائیل د تو سوخت او په دې معامله د اسرائیل او د امریکې ترمنځ د تعلقاتو د نورو خرابېدو په حق له نن هم په غربي او امریکنو اخبارونو کې تفصیلي رپورټونه او مضمونونه چاپ شوي دي. نن د امریکې په آنلاین خریدونکو مجله او اخبار فارن پالیسی کې په دې موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دي چې د نوو وادو په حق له د اسرائیلی حکومت پالیسی ک یو طرف ته اسرائیل د تاریخ انصاف جغرافیایي حقیقتونو قانون او خپل د اسرائیل د مفاداتو په مخالفه غاړه ودرولې دي، نو بل طرف ته د اسرائیل په دې عمل د اسرائیل د دوستانو او د اتحادیانو مفادات هم په خطر کې پریوتی دي. د دې ټولو وجوهاتو په وړاندې کې اسرائیل باید چې سلامتی کونسل کې د خپل ځان خلاف په منظور شوی قرارداد نه خو حیران شي او نه پی تو کی، او نه اسرائیل باید چې سلامتی کونسل کې پدی مسله کې دونکو ووټونو کې د امریکې د برخې پناه اخیستو غوسه وکي. فارن پالیسی لیکي ک اسرائیل د امریکې عمل او فیصلې ته د زړه پسترګو وګوري، نو دا هم د اسرائیل په خیر کې ده، ځکه ک امریکې د سلامتی کونسل د سوارلس ملکونو په یو اتفاق د منظور کړي قرارداد مخالفت کړی وي، نو اسرائیل ته به متنازع علاقو کې د خپلو لانجمنو آبادو جاری ساتلو اختیار حاصل شوی وو، او د اسرائیل دا کار به یقینا چې عقوبت کې د اسرائیل د پاره د نقصان باعث جوړیږي. فارن پالیسی لیکي چې ځینی اسرائیلیان د آبادو په معامله کې د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د کردار مرسته کوي، او دا خبره په ګوته کوي چې د آبادو په معامله کې د خپلې پارټۍ د ښي اړخ د سغدري د ډلې د دریز برعکس میانارو دریز اختیار کړی دی. فارن پالیسی لیکي چې په صدر اوباما اسرائیل سره د دوکې کولو د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو تور بې ځایه دی، بلکې اپوټا په بنجامین نتنیاهو امریکې سره د دوکې او د بے وفایی کولو تور لگیدی شي، ځکه چې په تیرو ورځو کې سلامتی کونسل کې چې کله په شام کې د روس د جنگی جرمونو خلاف د تحقیقاتو د پاره قرارداد وړاندې شو، نو بنجامین نتنیاهو سلامتی کونسل کې خپل سفیر د روس د صدر د ولادیمیر پیوټن په مخالفت کې د ووټ ورکولو نه منع کړی وو. فارن پالیسی نور لیکي چې نوې نوې آبادۍ د اسرائیل په حق له د بنجامین نتنیاهو خوبونه او خواهشونه نشي پوره کولی، ځکه چې د فلسطینیانو آبادی خپه تیزه سره په زیاتېدو ده، او که د دو ملکی نظریې په بنیاد د فلسطینیانو دپاره بل ملک جوړ نشو، نو په تیزه سره زیاتېدونکي فلسطینیان به ډېر زر په شریک ملک اسرائیل کې د یهودیانو نه په شمیر کې زیات شي. په داسې صورتحال کې به اسرائیل آخر یو ورځ په دې مخمسه کې پریوزي چې اسرائیل ته جمهوري ملک ووایي، او که نه صرف یو یهودي مملکت اعلان کړي، کم چې به تل د کم شمېر یهودیانو په پالیسو قایم ساتلې کېږي، او د اکثریتي شمیر فلسطینیانو ته وپکې هیڅ جمهوري حقونه حاصل نه وي. دین علاوه د اسرائیل وجود ته ورځ په زیاتېدونکي خطرې د میزایلونو، ډرونونو او د سایبر جنگ په صورت کې راپورته کیږي، او نوې نوې آبادۍ د دې خطرو مخه نشي نیولی. فارن پالیسی د خپل رپورټ په اخر کې لیکلي دي لنډه ده چې متنازع عرب سیمو کې نوې نوې آبادۍ د اسرائیل دپاره قسمه قسم خطرې راولاړی، د اسرائیل د وجود قانوني حیثیت ته نقصان رسوي، او بین الاقوامي مرسته به تنه ورستو کیږي. دین علاوه د اسرائیل دا کارونه د اسرائیل ملګری ګوندونه بیلاس او بیخپوکۍ، د مثال په توګه د امریکې یهودیان څوک چې د امریکانو استوګنو په حیث د انصاف او د قانون په بالادستۍ په یقین لرلو پردي، په داسې حالت کې دوی د موجوده اسرائیلی حکومت مرسته څنګه کولی شي؟ د امریکانو یهودیانو دا مجبوري د غزه په جنگ کې د اسرائیل د مرستې نه کولو نه ښکاره شوې ده.
په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت او د مخالفه یاغي وسلوالو ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه د نن عملي شوې ده. په دغې باندې زموږ همکار وکیل خان تاسو ته ویډیو وی راپور د وایس اف امریکا وړاندې کوي.
د ډزبندۍ څو ساعتونو وړاندې د شام حکومتي ځواکونو د یو سکول په شمول د دمشق سره لګیدلې سیمو باندې ګولهباري کړې چې پکې د ماشومانو په شمول 15 کسان وژل شوي. په ګرد شام کې د ډزبندۍ د اعلان تیر ورځ د ترکی او روس چارواکو کړو. د ترکی صدر رسپ توی بردوګان دا د شام د شخړې د ختمولو لپاره یو تاریخي موقع بللی.
سوریه د اکان کانن دورمسی
We have an opportunity to stop the bloodshed in Syria with a political solution.
دی وای د یو سیاسي حل دلارې دا زمونږ سره په شام کې د وینې تویدلو او درولو لپاره یو ښه موقع ده. موږ له دا موقعه د لاسنه دی ورکول پکار او دا یو تاریخي موقع ده چې ضایع نشي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې روس او ترکی به په دې معاهده کې د یو ګارانټر یا ضمانتي رول لوبوي. که څه هم روس د شام د صدر بشار الاسد او ترکی د شام مخالفه ډلې مرسته کوي. ښاغلی اردوګان ویلي چې هیواد به یې په شام کې د داعش ترهګرو پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. د شام مخالفې ډلې غادل سوری مشر احمد الجربا وایي چې د شام لپاره د انکارا په پالیسۍ کې په لوی کچه بدلون په لیدو راځي. دی وایي د شام په انقلاب کې دا د هغوی په ټولو پالیسو کې یو لوی بدلون دی. که چېرې د هغوی اوسنۍ مداخلت په شام کې د ترهګرو پر ضد وي نو بیا یې موږ هرکلی کوو، که آیا هغه ترکی وي یا بل کوم هیواد. او داسې ډېر هیوادونه دي څوک چې مداخلت کول غواړي. موږ د عام ولس د وژنو غندنه کوو. داسې عام وګړي شته څوک چې د داعش وګړي نه دي، خو بیا هم د ترکی لخوا په هوایي بمبارۍ کې په هدف کړی شوي دي. موږ دغه هوایي بمبارو په سختو ټکو کې غندنه کوو. که چېرې دغه ډزبندي پر ځای پاتې شي نو د دې پس به د کازاکستان په سرخار کې د شامی حکومت او مخالفو ترمنځ د امن خبرو اترو پیل کېدلو نمبر وی. اسامه ابو زید څوک چې په شام کې د منظره و مخالفو ډلې ویان دی نوموړی وایي چې دغه خبرې به د جنیوا د اصولو په بنیاد وي، یعنی د شام په راتلونکي کې به د هاغلی اسد سرول نه وي. خو صدر اسد چاته چې د روس او ایران مرسته ترلاسه ده نوموړی دا خبره واضحه کړې چې د خپل څوکۍ نه د کوزیدو کومه اراده نه لري. د روس د دفاعي چارو سیړنکار پاول فلچ هاور وای چې دا ډزبندي د هاغلی اسد د واک رايوزي کولو لپاره ستراتیژي برخه ده. دی وای چې دا د شام د مخالفو ډلو د روس پلوه یا ترکی پلوه ډلو کې تقسیمولو یوه هڅه ده. د یادونې وړ ده چې د شام شپږ کلنې جګړې له وجې د 300,000 نه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا د خیبر پختونخوا د سوات سیمې په منګور ښار کې د ځای پولیسو او د اس آر اس پی چې کومه یو غیر دولتي اداره ده د هغې لخوا یو غونډه رابلل شوې وه چې پکې د جرګو په اهمیت باندې خبرې ترې شوې دي. په دغه غونډه کې وکیلانو او د سیمې یو شمېر مخوریزه مشرانو هم برخه اخیستې ده. په دغې د مشال رادیو د خبریال نیاز احمد خان ویډیوي راپور تاسو ته وړاندې کوو.
د سوات په منګوره ښار کې د مقامی غیر دولتي ټولنې اس آر اس پی او خیبر پښتونخوا پولیسو په شریکه جوړه کړې شوې غونډه کې د ضلع سوات وو تحصیلونو څخه راغلي د مقامی جرګو مشرانو وویل چې دې سیمه کې د مودې راسې د جرګو په ذریعه زیاتره شخړې هوارولی شي. د مټې سره تعلق لرونکي د مقامی جرګې مشر رحمت علي وویل چې سوات کې د بدامنۍ او زیان لویه وجه دا هم وه چې دلته جرګې یا پرېښودې شوې یا کمزوري کړې شوې.
موږ ته څومره نقصان راورسېده د دې بنیادي بدل دا و چې موږ خپل کلچر پرېښودی ده، موږ خپل ثقافت پرېښودی ده، موږ خپله جرګه پرېښودی ده. زموږ د قوم مشران زموږ د پټکې او د دغه دسته مشران شهیدان شو او موږ ملک اقتصادي توسمه زموږ نقصان شو. نن ټول دنیا تسلیم کړه، ټول دنیا نن قانون په انګلینډ کې نشته، دا په انګلینډ کې نشته، دا په امریکا کې نشته. اوس هغه هم تسلیم کړه چې په بین الاقوامي سطح تاسو جرګې اهمیت ورکوي او خبرې په خبرو اترو باندې حل کوي.
غونډه کې شریکه د ښځو له اړخه یو استوي د جرګې مشرې تبسم عدنان زیاته کړه چې په جرګو کې د فیصله کوونکو کې ښځو ته هم پوره پوره برخه ورکړی شي.
دې کې به زه تاسو ته ووایم چې
که د معمولی مردار کیسه خو ټیکتا خو مونږ له پخپله باندې مال د سی کیسز راغلی چې د ریپ کیسونه راغلی دي د ډیر اندرونی تشدد کیسونه راغلی جسمانی نو هغه ټیکتا مونږه خلاړ شو مونږ ورته وایو بیا به مونږ خلک کریټیسیزم هم کوي اعتراض هم کیږي خو بار کیف هغه د یوې ښځې د خولې نه د وتو یو نارینه ته ستوک نه جوړیږي
د وکیلانو لاړه پخوانی جج او مشر وکیل شمشیر علی اول چې ملکن ډیویژن کې دولت ولس ته انصاف ورکولو په نوم نوې نوې قانون جوړولو تجربه کوي او له دغه وجې ولس پریشان دي
دا ډی ار سی په کې پی کې کې په لسو ځلو کې نه فزیکی پرستا ای سملی دا ای پروکر ای پرو نو دا په لسو ځلو کې نه فزیکی او سترنج انف لکه ماته پر ډیر افسوس دی چه پده که ده ملکن دیویژن اوزی لیری او باقیه دری را پا تایش زلو که دری کتی دی زا باقیه تایش بیچر کهی
ده خیبر پختونخوا پولیس و لارخ دی اس پی منگور خار حبیب الله پا ده مقویل چه ده پاکستان پا عدالتی نظام کی انصاب تر لاسکون کی مشکلات لری ده جرگو پا ذریعه شخری هوارولو که پا پولیسو او عدالتونو بوج کم شوه ده
دیری مسئلی دیسی دی چه ده عدالتونو تلاری شی نو پا عدالتونو که پا غیبانی کافی وقت صرف شی زمون د معاشري اکثریت خلک غریبانان دي دا وته د دې په پلیټفارم دا شوې ده چې دلته دا غو روپۍ نه لګي دلته دا غو سره ظلم نشي کېده دلته دا غو سره زیاتې نشي کېده او کپر سره وشي نو مخ ته د تپو زشتاغه ته د حق حاصل لګي د دې خلاف مخ لاړ شي
پولیس ډي اس پي زیاته کړه چې اوس د جرګو فیصلو ته د خیبر پښتونخوا حکومت قانوني حیثیت هم ورکړی دی او دوی تمه لري چې د دولت لخوا مقرر کړی شوی جرګې به ولس ته شخړې په ښه توګه هواروي نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
وی او اے ڈیوا بے طرفہ کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي Twitter at VOA Diva. Facebook VOA Diva.
کاتب ریډیو ټی وی دی قدر منوریدونکو کتونکو دا زموږ یو ساته خبری خبرونه چې وخت سره تر رسیدي خو زېما موږ سره ملګری اوسئ د ډیو ریډیو خبرونه لا هم جاری دي تاسو راتلونکي پروګرام غزل محفل تا هم وقشي په دې کې با رحمان بنيري یو خندور پروګرام تاسو ته وړاندې کوي د دې پروګرام ټیکنیکل اړخته موږ سره همکارانو موږ سره پروډوسر وکیل خان او موږ سره انجینیرز جان او جاکسن د هغوینه هم ډیره مننه غوښی د واشنگتن ڈی سی ایس سټوډیوز نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري او همکاران وګمه جالوان او اشفاق مومن تاسو نه اخلو اجازه ته لا پامان